سلامونه د افغانستان په وخت مسګر سلور نیمه جې شو سم پام کړی خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارتوي پر روان شپاره سورزنی کمپاین کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمولو او نړیوال لمړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د شپاره سورزنی کمپاین پر مهال د افغان خزو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر خزه د خوندیتوب، کرامات او برابرۍ مستحق ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې بارزیش پاره سپرزنی نړیوال کمپاین د دوشنبه پورې سپیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د خزو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمو دي. په افغانستان کې لتیرو ته باندې دریو کلون رئیس چې طالبان وخت ورسېدل د کار او زده کړو په ګډون پر خزو ونجونو سخت بندیدونه لګولې دي. په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارت کړ. سفارت وروسته لدی چې د پاکستان د کورنی چارو وزیر محسن نقوی او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله او دوی لږ تر لږه ودې افغانان ولیدي. پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د ځورولو لپاره پلمه کېدای شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د بې باورۍ د فضا له رامنځته کولو دی ډډه وکړي.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسره مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ خون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یوه ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت لیکل ده چې همدا بچیان به ټول 125 میلیارد ډالر پیسې په خیریه کارونه باندې لګي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لمړی د ونې د سیاسي پیښو د سرټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو او وخت لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استول دي او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرارو وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
پاړه چنار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقې نښتي. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اوربند لاسلیک کړی، خو هیڅ لوری پرې عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کوربه جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخت دي.
او فرقوارانه فسادات دې ته ځکه فایده کوي چې اسی د شتګردي کېږي نو خلک کوئی پولیس سکي، دا فوج سکي، لیوی سکي، حکومت سکي، خو فرقوارانه فسادات کې بیا دې وي چې دې کې خوځم نه چلیږي.
تو سی وکه سي په کور مکه چې شره وانه ایمو خپل پښتون کو ایمو یې ویشه به خلک ایمو یو دین مذهب یو قران دی وی کې بلې دی و خدای تعالی تعبیدور بندګون خلق په خپل منځونو کې څه قتل عام سره روان کړی دا
مولایان راووزی علما راووزی او د قوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبو واړو
نشي ودا خلې دا زیر ده دي شنو به چې پردې ته حق نه کیږي حالت بیا ما دنیا تي یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دویم دا چې دا حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګي فوري رد عمل نو سمره چې پکار وو.
او پر اسنۍ له فشارونو د طالبانو منکرېدل یونما او د بشري حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چې تاسو پڼ هم نه دکړه
دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړی دي، دوی ګواښلی دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول، او زرګونه خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبرونکو محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجوده.
روسیې په تیرې وونه کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله به ساري علاقه مندي خودلی دا ونه واضح ده چې پارلمان ته له تور لیست د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخوانی دفاع وزیر او د روسانو د اوسنی ملي امنیت شورا د منشي سرګي شويګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللې څو طالبانو سره پټي او ښکارا هوکړې وکړي. که څنګه د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لالري خبره ده، خو له تور لیست په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیست د طالبانو د ایستلو طرحې لیکلې ده، وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیست ایستلی شي. کابل ته د سرګي شويګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل لټولې کابینې سره لیدلی او د همکاریو د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر مولا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفہ سراج الدین اقانی سره بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړې دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکارا پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افيري کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي، لهذا په ښکاره خو د تمن اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري، لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوی چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات د طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیخ په نیغه کابل ته راغی چې په اړه پاکستاني سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یو شاو یونګ چې مولوي کبیر ملا امیر خان متقی ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یواد رسنیو ته ویلي نوموړي د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نوی استازی په دې قانې شوی ده چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر پر اړه معلومات راوړي او شریک کړي دي. د شنن کو باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپل وګړو د بریدون لامل اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاغه باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه درې اړخیزه د بهرنیو چارو د وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ دی دا یې غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته په واک کې ده هغه د متحده ایالاتونو ملګري دي. چین په دې باور دی نو د دې ګټې ته باید تهدید نه واوسي، لهذا دی هڅه کوي چې د طالبانو سره تعامل ولري، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي په هغه کې چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي او پاکستان بیا دا وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقی نخطو لامل د درنو نخطو شاهده و چې پکې لک تر لګه سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د ډزو ل بریدنا جوړ شو چې پسرچ کې 15 خزی او ماشومان وژل شول او لاتیا او زیات اجوبل شول. په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایی سنیان ادا کوي چې لیو شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې یې له ځان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په علیزي، بګن، نیستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوي چې لږ تر لږه 10 کسان په کې مړه او 21 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې هغه پړچینار خالي کول غواړي، د پړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او دا هغه زیره به کډیو کې نو شیب سنیولې او سنی به شیولې چې کوم پاتې شي به کډیو کې او چې کوم سړی پړچینار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کوم خان خوشحالیږي؟ یاره چې په پړچینار کې شیو سنی فسادات دي نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په بیای خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یوې چې په یون په نوم جاری وي او په څه جاری ده؟ ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دوی په خپلو کې جنگ کوي. دا د شتګردي او دا فوج دی او زما خل راوت
کورمه کې د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومي که د شیګانو کمی قبیلی دي یا سنیانو پاری مس کې بیا مشکل جوړیږي. فګور یو خبره کوم چې دا د عامو سنیانو او د عامو شیګانو ترمن بالکل سیو مشکل نه دی، خو د ځمکې خبرې دي، اخوانې مسلې دي په قبایلي سیمو کې. دا نورو کې شته خبره کورمه کې بیا حساسیت دی چې هلته شیو سنی مسله دی بیا جوړ شي، حالانکه هغه داسې نه وي. یو د شیو دا کار دا زیر ده دی سنیان به چې په دغه حق نه کیږي، هلته بیا مدنیات دي، یو وي دا زما دی بل وي دا زما دی. وخت ځکه واخیسته چې دا عام تلفات به کوشول. دویم دا چې د حکومتونو د خوشک نشته چې هغه رنګ فوري ردعمل سومره چې په کار وو بیا سیاسي کړکیچونه دومره زیات چې فوکس هلته شي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغو خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامت کړی چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړی تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي، خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ لوی پکتیا قومونه ولسونه دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله پیسې لا وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. منګلې پکتیا جرګوی مرکو ټټو بيدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شتادي مونږ به داسې و جرګا جوړکو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړوي. په دې به یو څه مصارف ارسي زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچي ته خپلې لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم کورس فیس ورنکم زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زموري زوایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانند امن د پاره راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي د دوی امن ته څوک نه پریدي دوی خلک په آرام باندې نه پریدي نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وکړي کی دا بغزه کی دوی ته چې زر د پای ټکی کی خود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو دي ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وکړنه شي او دوی ته د پای ټکی کی ګروپ از هر باندې ملایان راووزی علما راووزی او د کوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړ.
بلخوا که څه هم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ترامپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلاره اعلان کړي خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکراتو ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوهې له هوکړې امنیتي برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د راروان 2025 کال د جنورۍ په شلمه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپل پدې پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او پدې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ سوزره په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته سوزره دا سرګندونه کړی و که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دي ستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي. طالبانو ته مونږ داسې ځینې پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړیو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وای دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولما او که وښولو بګرام ته به بیا ځم ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 عسكر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګه ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی خو د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبری خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. د سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو له خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې یو نامه هم د افغانستان د رسنۍ او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي د 2020 کال د اگست 15 د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3 پورې له 3 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنۍ له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرونیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 113 او د غواخونو ویرمنو 15 بیا پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده پاید همغږي وسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبريالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځای چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کې دي. په دې معنی چې خبريالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلومات ته لاسرسي ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې دي. سعیده چې د کنټرول ځنې برخه به د خلکو د پاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټول رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به دا غسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بندتځي یا به رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټېږي.
په دې وروستیو کې چې د یوناما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنۍ او رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزول دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارورو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خبرونو خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
او سم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بل اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خبرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیار متین، نبی روشن سره ټوکی ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 2000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خندا خبرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه، بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خبرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره اخلاص کو د جمهوریت د چې تا ته د وزارت حق درکړی او د نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی، خو په وینا اوسنی افغانستان کې نیوکه خو پریږده چې حتی په ژوندۍ تصویر باندې بندیز ده.
همې بلند گفتنهای ما او طنز گفتنهای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما سن که حمایت کردید، اگر 10 سال قبل ما این کارا نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما مرد نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربلل لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګر یا بی باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بېننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي.
اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لدې سره څنګه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کیږي یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړل یو لا هم خوشاله دی. فعالان ویلي خپل خلک به یې کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑه پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑه، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑه، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑه، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑه او کریم جنت بیا په 1.5 میلیونه هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نه شول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ وو او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه ال راوندر شو. د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټه. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا و چې تیر اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې و چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلی لپاره پخوانی مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته ورسول شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبه خبرې بیا دا دي چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ خون کې یو شخصي خونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ خون کې چې مس عینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي خونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ خون کې نه چې هر پښتنه کوي د هر پښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ خون کې پاکستانی خونځي له بهر نه دراوارید کړي، بلکې د کراچۍ یو انجنیر حسن صدیقي په و میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهر نه یو پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاره نشي کولای او سترګې هم نشي رپولای. نو موږ وایو د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خيخي پلاستیک، مصنوعي ویښتان او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ خون کې 3000 پاکستانی کلداري ماش هم لري او په شلو ژبو خبرې کولای شي. او راځي له وداسي سخي میلیارډر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارډ ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو لخپل ملګروسته بچانو ته لخپل سرمایه نه وټنګام نه ورکي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیارډرانو ډله کې راځي او د برکشایر هټوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارډ ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې، یو 1 کلن هورډ، 9 کلن لور سوزي او 8 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارډ ډالر لګولي چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډریوره ټرین لیکه بوي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې دسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړي او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل ومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.